دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وای په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغیزمنوي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په غیر رسمي او رسمي غونډو کې خبريالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. یو زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 4.4 درجه و یک شنبه د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزله سنجونی ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله یک شنبه سهار وختي په 4:19 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 2.5 کیلومتره کې تر مځکې څه کم 90 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سترو مال د احتمالي تاوانونو په تړاو تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي چې له 3.5 میلیون افغان میندو او امیندوارو ښځو سره یې حیاتي مرستې کړي. د ملګرو ملتونو دې ادارې یک شنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د سږ کال د جنوري تر اکتوبر پورې د امریکا د مهاجرت کډوالو او نفوسو د دفتر په ملاتړ د مرستې له افغان ښځو سره کړي. دې صندوق د خپلو مرستو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. کاناډا ته طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته 19 افغانان ډیپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي. کاناډایي رسنۍ سی بی سی د اکتوبر په 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور ورکړي چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته ستول شوي دي. خو دا راپور تازه کاناډایي رسنۍ ورکړي. د ادارې وړاندې ویلي 19 ډیپورټ شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د غزې په بیت اللهیه کې طبي کارکونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر یوې څو پوړیزي ودانۍ د اسرایلو په برید کې لسګونه فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وختي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي، خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالت اداره وایي چې شاوخوا 90 تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرایل په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دي. شی جین پینګ او بایدن چمبه د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د کلنۍ سرمشریزي په څنډه کې سره کتلي. دما کېدله چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لاشه ورولو مخه ونیسي. شی جین پینګ پرته له دې چې د ډانلډ ټرمپ نوم واخلي اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې یو بل لوري ته بوزي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سونګ یول او د جاپان لومړي وزیر شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډانلډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپل درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې کړې. د اعلامیه له مخې یول او ایشیبا د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزي په څنډه کې سره کتلې. دواړو مشرانو د روسیې او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځانګړي ډول په روسیې کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم سخت اندېښنه ښودلې. د لوبولو ډګر وروسته خبر دا دی چې د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام ټاکل شوی چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر 19 کلنو کم عمر لرونکي لوبډلې دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړی مسابقه له پاکستان څخه د 100 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان به متحده عربي اماراتو ته 100 وکټو ماته ورکړي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید 2-2 ځلې له یو بل سره مخامخ شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په تیر یو کال کې څه باندې 2 میلیونه افغانان د ایران او پاکستان او افغانستان ته ستنې شوي. د کډوالو نړیوال سازمان د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د افغانانو د تک را تک د څارنې په یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان نه د افغانانو د وتلو په پرتلې د بیرته ستنېدلو کچا لوړه وه. د کډوالو نړیوال سازمان د بیرته ستنیدونکو کډوالو شمیر کې زیاتوالی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د قانوني اسنادو نشتون او په زور ایستل اصلي علتونه بللې دي. پاموکي رپورټ ده.
ملګری ملتونه وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان او د هیواد د ګاونډیو ترمنځ د افغانانو د تګ را تګ د څارنې په یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانانو د وتلو پر پرتله د ستنیدلو کچه لوړه وه چې پر پوله د تګ را تګ 50% جوړوي.
سرحدي سیمه کې د وتونکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنیدونکو کچه 1.5% لوړه وه. د وی ټول پښتنې د موندلو لمخې د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په تسلنه خي ورپسې ناڅاپي ستنیدل دي چې شل سلنه وو او په ایران کې د اوسیدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا نه سلنه جوړوي.
د کډوالو نړیوال سازمان دی ایران او پاکستان سره د افغانستان په لسو سرحدي سیمو کې د افغانانو د تګ راتک بهیر سره لې او ویل دي چې له ایران څخه د ستنې شویو 9000 او 803 افغان کډوالو 15% په دغه هیواد کې د اوسیدنې قانوني اسناد نه لرل.
ایران تقریبا 5000 په شاوخوا کې افغانان تیرونه ډیپورت کړي دي چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیل ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي، دا جبري ډیپورت جریان لري هر ورځ او هر اونۍ.
د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان څخه د قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنیدلو په اړه په دې راپور کې ویلي چې په دغه موده کې د 9000 او 1529 کډوالو ستنیدل ثبت کړي. IOM ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه د عمده سرحدي لارو افغانستان ته ستنیږي په دغه هیواد کې د اوږدې مودې شاوخوا یو کال لپاره اوسېدلو نیت لري، خو هغه چې له نورو لارو خپل هیواد ته ستنیږي په افغانستان کې د لنډې مودې د اوسېدو پلان لري.
په اوس وخت کې هغه افغانان افغانستان د ستنېږي د لنډ مهال لپاره کوم چې یا اسنان لري یا د دوی ویزه پاسپورت کې میعاد ختم شوی وي یا د 2001 کال د حکومت د پرزیدونو وروسته پاکستان ته د درم هیواد د مشتمل لپاره راغلي وي، هغوی په یونیسیار یا په بنګل کې کوم کیسونه چولي وي د ایزالن سیکر یا ریسټلمنټ لپاره، بیا هغوی دغه کیسونه لا تر اوسه حل شوي نه دي. د موقت وخت لپاره دوی افغانستان ته ستنېږي او بیرته په نورو لارو باندې پاکستان ته د شپږ میاشتو د اوو میاشتو د یو کال دننه بیرته راپسیږي.
IOM افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د ستنیدلو په شمیر کې له دغه هیواد څخه د وتونکو افغانو شمیرو په پرتله د زیاتوالي دا راپور په داسې حال کې ورکړی دی چې په دې وروستیو کې ایرانی او پاکستانی چارواکو په پرله پسې ډول له دغه هیواد څخه په ډله ییز ډول د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو د ستنیدو خبرونه ورکړي دي. احسان لاریب زای، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا او آرام سمندر د اقتصادي همکاریو د غونډې په ترڅ کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره لیدنه کړې. دا د جو بایدن د جمهوریت ریاست پر مهال د دواړو مشرانو ترمنځ ورستۍ لیدنه ده. اوس چې د نړۍ مشران د جنوري میاشت کې د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ حکومت ته ځان چمتو کوي، دا د جمهور رئیس بایدن لپاره د مخخې سفر بلل کیږي. پس په نمانه کې د امریکا غا خبریاله پیتسی ویرا کوزوارا په لیما کې د جمهور رئیس بایدن سره هم سفر ده. دا راپور چمتو کړی دی چې تاسو یې پښتوش باړه اورئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د آسیا او آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ په سرمشيري ځکه د نړۍ د مشرانو سره ګوري. د بایدن د ولسمشرۍ دوره په جنوري کې پای ته رسیدي. د خپل مخخې په مخه بایدن د چین د ولسمشر سره خپل ورستنۍ ناسته تر سره کړي. په نړۍ کې د خپل دریزونو له عمل امریکا او چین د یو بل سیالان دي. بایدن د چین له ولسمشر سره په خپل ناسته کې ویلي چې که څه هم چین او امریکا په ډیرو مواردو کې د نظر اختلاف لري، دوی بیا هم تر اوسه یو له بل سره مخلصو.
مونږ له یو بل سره رښتینی یو. فکر کوم دا حیاتی ده. دا خبرې اترې د یو بل په تړاو د ناسم قضاوتونو مخه نیسي او دا کار یقیني کوي چې دواړه هیوادونه شخړو ته مخ نه کړي.
چین او امریکا باید د ټولو نړۍ ګټې په نظر کې ونیسي او لړزان د نړۍ ته زیاته مثبت انرژي او ثبات ورکړي.
په خوا بایدن د چین ولسمشر د دیکتاتور په نوم یاد کړو. ولسمشر شی بیا امریکا تورنه کړي چې په نړۍ کې د بی ثباتۍ تر ټولو لوی لامل ده. خو دواړو مشرانو د ثبات پر ارزښت ټینګار کړي. د تیرو څلورو کلونو پر مهال دواړه لوري د پیچلي سیالۍ په مهارولو کې تر ډیره بریده بریالي شوي دي. دواړه ولسمشران په 2022 کال کې د خپلې لیدنې په تعقیب په 2023 کال کې د چین او امریکا د پوځیانو ترمنځ په تماسونو رامنځته کولو هوکړه وکړه. اوس چې امریکایانو د ولسمشرۍ لپاره ډانلډ ترامپ ته رایه ورکړي، چین د یو نامعلوم حالت لپاره ځان چمتو کوي. د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ترامپ د چین سره سوداګریزه جګړه پیل کړه. سکل ترامپ له چین څخه پر ټولو راواریدونکو اموالو تر 80% او د نړۍ له نورو برخو امریکا ته پر راواریدونکو اموالو له 30% د تعرفې لګولو ژمنه کړې. د آسیا او آرام سمندر اقتصادي سرمشریزي ډیپلوماټیکو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دوی د ترامپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا د منځوي کولو په اړه اندېښمن دي. ترامپ د خپلې دورې پر مهال د سوداګریزو او نورو تړونونو څخه امریکا وویستله. د بایدن سره تر لیدنې څو ساعته مخکې د چین ولسمشر ځان د څو اړخیز او خلاص اقتصاد د مدافع په نوم یاد کړ. نوموړي خپل سفر په پیرو کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د یو ستر بندر لپرانیستې پیل کړ. چین په لاتینی امریکا کې د خپل سوداګرۍ او نفوذ د پراخولو هڅو ته دوام ورکوي. امریکا وایي چې دوی هم په پیرو کې ستر پانګونه کوي. امریکا په 2023 کال کې په پیرو کې 6.6 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه کړې.
موږ د خپل خصوصي سکتور او اوس د پرمختیاي مالي شرکت په مټ په دغه هیواد کې د ټکنالوژي، زیربنا، روغتیا او نورو برخو کې پانګونه کوو چې هلته موږ فوق العاده لوبغاړي
یو. لیما وروسته بایدن د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره برازیل ته ځي. دی به د خپل سفر پر مهال د اقلیمي بدلون په اړه د وینا کولو په موخه د برازیل په امازون کې لنډه دمه وکړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د اروپای اتحادیه د کوپرنیکس په نوم د اقلیمی بدلون خدماتي ادارې ویلي چې د 2023 کال به په بیساره کچا د نورو کلونو په پرتله ډیر ګرم کال وبلل شي. یا د ادارې دا هم ویلي دي چې دا به لومړی کال چې د نړۍ د تودوخه درجه به د صنعتي دور د مخه د سانتیګراد په کچا تر 1.5 درجه پورې لوړ شي. د اقلیم د بدلون له کبله ساکال د نړۍ په ډیرو برخو کې سیلابونه، طوفانونه او وچکالی رامنځته شوي.
د سیلسیس په کچه تر 1.5 درجه پورې د نړۍ د تودوخي ساتنه د 2015 کال د پاریس تړون یو مهم هدف و. د ګرم اقلیم اغیزي سکهال په سختو موسمي پیښو کې لیدل شوې دي. په ختیځه هسپانیا کې د سختو بارانونو او سیلابونو نه یو اونۍ وروسته هم د تصفی او ژغورنې کارونه دوام لري. خلکو د دې طوفان د خبرګون لپاره وخت نه لرلو او ځکه خلک د ساتلو لپاره په موټرو کورونو او نورو سیمو کې بند پاتې وو. په ختیځه هسپانیا کې چارواکو د اکتوبر د 19مې د سیلاب نه یو اونۍ وروسته 212 مړي موندلي او د نامعلومه شمیر لا درک کسانو لټون لا هم دوام کوي. ساينس پوهان هڅه کوي چې دا پیښه تشریح کړي او د انسانانو لخوا درامنځته شوی اقلیمی بدلون سره د دې احتمالي اړیکه څرګنده کړي.
نو موږ د ځمکې سطح ته نږدې د ګرمې هوا څپې لرو چې د مدیترانې ګرم سمندر نه رامنځته کیږي او بیا په پورته سطح کې سړه هوا لرو. دا د بې ثباتۍ سبب کیږي ځکه هوا بې ثباته وي. هغه هوا چې بې ثباته وي د سطح څخه پورته هوا تولیدوي او په دې سربیره دا هوا د اوبو ډیر بخارونه لري.
ډیوډ پینو دا هم وویل چې د هسپانیا د مدیترانې ساحل د منی طوفانونو سره آشنایی لري خو دا وروستی سیلاب تر ټولو قوي و. د ریډینګ په پوهنتون کې د هایډرولوژي استاد هانا کلاک وایي چې چارواکي د سیلابونو لپاره چمتووالی نیسي.
دا واقعا ستونزمنه ده چې د دې سیلابونو لامل معلوم کړای شي ځکه چې ډیر عوامل کېدای شي. خلک د دې سیلابونو حیران کړي دي. کله چې دوی خبرداري واوریده نه پوهیدل چې څه وکړي.
د کوپرنیکس د اقلیمی بدلون خدماتي اداره وایي د 2023 کال جنوري میاشت په نړیواله کچه تر ټولو ګرم میاشت وه. هم د غډول وچکالۍ د 2023 د وروستۍ راهیسي د سویلي افریقا لویه برخه ځپلې. هغه فصلونه سوځېدلې چې په زیمبابوې، زامبیا او مالاوي کې په لسکونه میلیونه خلک ترې ګټه پورته کوي. د اپریل په میاشت کې په متحده عربی اماراتو کې سخت بارانونه وشول. په متحده اماراتو کې معمولا لږ باران وریږي. دلته د یو لوی طوفان وړاندوینه شوې وه. په دوبۍ کې سلیریش ساته کې د 1.2 ملیمیټرو نه زیات باران وشو. کینیا او د ختیځې افریقا نورې برخې د مارچ او اپریل په میاشتو کې د سیلابونو له امله زیانمنې شوې. په کینیا کې دا سیلاب ځپلې میرمن وایي چې هغه د سیلابونو له امله بې ځایه شوې ده او دلته د خوړو په تمه ده.
موږ د دې جهیل له وجې مرو. د جهیل اوبه موږ دلته وژنې. زه الفاظ نه لرم چې خپل تکلیف بیان کړم.
د کینیا حکومت د مئی په میاشت کې رپورټ ورکو چې د مارچ راهیسې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د 200 نه زیات خلک وژل شوي او له 200 زرو نه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په وینا روان کال د حج د مراسمو په جریان کې د 1400 نه زیات کسان د تودوخې د لوړې درجې او سختې ګرمۍ له کبله مړه شوي. یو کال وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه په غونډه کې د فوسیل تیلو د نه کارولو په اړه موافقه وکړه، سږ کال د باکو په غونډه کې به د انرژۍ په لیږ او د اقلیم د بدلون سره د موافقت د تمویل په څرنګوالي تمرکز وشي. د اقلیمي بدلون یا د کاپ نویش غونډه د نومبر 11 نه د 22 پورې دوام لري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. سره لدی چې د هالووین جشن پای ته رسیدلې ده، خو کدوان لا هم په متحده ایالاتو کې د منی د موسم لازمی برخه ګڼل کیږي. سا کال تمه ده چې امریکایان به د زینتي کدوانو په اخیستو نږدې 800 میلیونه ډالر ولګي. د ډیرو نورو لپاره د کدوانو پټیو ته تګ او د کدوانو اخیستل یو کلنی دود ګڼل کیږي. د امریکا غاک خبریالی الکسی ګورباچوف د رپورت پښتو ژباړه اوریدو ته ساس پام را ګرځو.
د هالووین میله پای ته رسیدل د خو یو شمیر امریکایان لا هم کدوان چې د منی د موسم یو سمبول دی ورڅخه ګټه اخلي. د شمالي امریکا دا کدوان د منی له موسم سره تړاو لري ځکه د دې وخت لنډ ورځو او یخ شپو سره وده کوي، خو ډېر کسان کولی شي له کروندو هم کدوان ترلاسه کړي. د میرلند ایالت په راک هیل اوچارد فارم کې بزګران جان او میری فندریک وای دلته خلک کولی شي زیات وخت تیر کړي او د خپل خوخي کدو پیدا کړي.
دلته ډول ډول کدوان شته خو مونږ په وداسې کدو پسې ګرځو چې یو څه لوی وي.
د کدوانو کلنۍ میله د دغو کروندګرو سره د دوی د کوچني کاروبار په ساتلو کې هم مرسته کوي. فندریک وای په هر کدوې نږدې 15 سنټه لګولې دي او د کولې شي چې لوی کدو آن په $100 وپلوري، خو مارکیټ زیات رقابتي دی او فندریک وای دا ورته خورا سخت ده چې په مارکیټ کې ټیټي بای سره سیالي وکړي.
We can do this because
مونږ ولې شو چې دا کار مخه ته یوسو ځکه خلک مونږ ته مراجعه کوي ځکه دا په پرچون ډول خرڅيږي که مونږ په نور وپلورو بیا ورته په اومده توګه پلورل وایي په اومده توګه پلورلو کې مونږ ولی شو چې یو کدو په یو یا دوه ډالر وپلورو نو دا بیا مونږ ته لږه ګټه کوي.
خود کاروانګرو لپاره نوې لارې چارې هم شته چې خې پیسې وګټي. دا د کدوانو د ویشتلو ټوب دی، داس په $5 یا $2 دی. اوس تاسو څه کول غواړئ؟
زه غواړم چې د کدو په ټوب یو ډز وکړم.
ته ورته خوشاله یې؟
هو.
فندریک وای دا ټوب ډیر زوراور دی او ځینې وخت د کدو ټوټې گاونډیو کروندو ته هم رسیږي، نو دقت ته اړتیا ده. د کدوانو د میله په دغه ځای کې د جوارو د پټیو لیدنې پرته ناتمامه ده. لیدونکي کولی شي چې دغه ځای د لیدو لپاره $10 ورکړي او 45 دقیقې په دغه ځای کې وګرځي او د وټلو $1 پیدا کړي. که څه هم ګران ښکاری خو کله چې لار پیدا کړي کولی شي په دغه ځای کې جوړ شوی آیس کریم ترلاسه او خپل ورځ په خوشحالۍ سره پای ته ورسوي. د الکسی ګورباچوف د رپورت پښتو ژباړه، وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټه کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته ادامه ورکو. روغتیایي کارپوهان وایي چې د بدني او رواني روغتیا لپاره قدم وهل یو خلاره ده. د دوی په ان قدم وهل د انسان فزیک ته وده ورکوي او د ناروغیو مخنیوي کوي. تفصيلي رپورت کې اوري.
ډاکټران وایي د روغتیا لپاره قدم وهل یو ځنۍ لار نه ده، خو د تمرین دا ډول روغتیا ته د وده ورکولو یو لار ده. د ډاکټرانو په اند قدم وهلو سره سره د روغتیا لپاره نور تمرینونه لکه د وزن او چتول، یوگا او د وجود غړو حرکتونه اړین دي.
قدم وهل د خلکو لپاره یو ښه تمرین دی، دا ځکه چې قدم وهل هیڅ ډول وسیلې ته اړتیا نه لري. خلک اړ نه دي چې د قدم وهلو لپاره د پرمختللو سپورتي کلبونو غړیتوب ترلاسه کړي. دوی اړ دي چې یوازې هوسا بوټونه او د قدم وهلو لپاره ځای ولري.
ډاکټران د هر بالغ انسان لپاره په اونۍ کې 2 ځلې د نیم ساعت لپاره د منځنۍ کچې د فزیکی تمرین سپارښتنه کوي.
Additionally we recommend
د دې سره سره موږ د وجود پیاوړتیا لپاره لږ تر لږه د اونۍ 2 ځلې تمرین کول سپارښتنه کوو. دا یو ډول د عضلاتو د جوړولو تمرینونه دي. پروانه کوي که دا وزن د جوړولو تمرینونه وي، د وزن ډیشتنی تمرین وي او یا هم د مقاومت تمرینونه وي. دا یو څه باید وی چې عضلات جوړ کړي او دا باید د ورځنی تمرین متفاوت یو څه وي.
دا د زړه د ناروغیو د وینې د زیات فشار د ژور خفګان او د سرطان د بیلابیلو ډولونو خطرونه راکموي.
From health benefits
د روغتي ګټو له اړخه هرونی د لمبو د 150 دقیقو لپاره د لمبو وهلو په څیر سپورتونه ډول ډول روغتي ګټې درلودل شي. په دې کې د مړکېدو کم خطر، د اعصابو ناروغي، د زړه حملې، زیات خفګان، د شکرې دویم ډول او د سرطان ځینې ډولونو مخنیوي شامل دي. دا خفګان راکمول کې مرسته کولی شي او خوب ښه کوي. دا د الزایمر ناروغي او د یاداش سره تړلي نورو ناروغیو خطر راکموي.
قدم وهل د شکرې کچې راټیټوي، د هډوکو د روغتیا لپاره ښه دی، وزن راکموي او خوب ښه کوي. د ډاکټرانو په وینا د دې وبله کې ګڼه دا د چې پازلات فشار راکموي، زړه او سږي پیاوړي کوي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن
تزاد اړخونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د 2022 کال د فروری په میاشت کې چې کله روسیې په یوکرين باندې يرغل وکړ د هغه وخت راهسي روسیې کوشش کوي چې د دغه جګړې پړه په ناتو او د یوکرين په نورو متحدینو باندې واچوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د ځانګړي سیاسي چارو بدل استازي رابرټ وډ ویل په یوکرين باندې د روسیې د بشپړ برید نه سبا اتیا ورځې وروسته پس هم د ملګرو ملتونو د منشور نه په سرغړونې سره د ټولو مرګونو او تباهۍ وروسته چې روسیې رامنځته کړې دي، روسیې نن ورځ په دروغو هڅه کوي چې نور د خپلو کړنو لپاره مسؤل وګرځوي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ناسم معلومات هیڅوک نشي غلطولی. اصلي مسله د یوکرين د دفاع لپاره نړیوال ملاتړ نه دی بلکې د روسیې يرغل دی. هغه وویل چې یوکرين قرباني دی او د خپلې بقا لپاره جګړه کوي او روسیا د فتح لپاره دغه جګړه کوي. خغلی وډ زیاته کړه چې د نن ورځ مسله د یوکرين په وړاندې د روسیې غیر قانوني تیری دی او هغه هوادونه چې په خطرناک توګه روسیې ته تیل ورکوي. هغه ویل چې د حیرت خبره دا ده چې روسیا حتی د یوکرين سره د بهرنۍ او پوځي مرستو په اړه شکایت کوي او په خپل د داسې ملکونو سره معاملې کوي لکه شمالي کوریا. غالیوډ زیاته کړه چې د اکتوبر په ورستیو کې روسیې د شمالي کوریا سره یو دوه اړخیزه دفاعي تړون لاسلیک کو. دا په داسې حال کې چې شمالي کوریا د روسیې د تیری سره د ملاتړ لپاره بالستیک توغندي لانچرونه او داسې نور مهمات چمتو کوي. هغه ویل چې د شمالي کوریا په اړه د روسیې کړنې نه یوازې خطرناک دي بلکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د دوی د مسؤلیت سره مخالفه دي. هغه ویل چې شمالي کوریا سره د روسیې پوځي همکاري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سو پریکړلیکونو نه سرغړونه ده. خاغلی وډ ویل په عین حال کې چین هم د روسیې د دفاعي صنعتي اډې لپاره خپل پراخ ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه ویل چې چین میشته شرکتونو حتی د روسیې دفاعي شرکتونو سره د اوګد واټن برید ډرون ډیزاین او تولید لپاره همکاري کړي. چین اوس د سولې لپاره یو اعتباري غږ نشي ګڼل کېدی ځکه چې چین روسیې ته دا توان ورکوي چې په اروپا کې د لسیزو تر ټولو لوی جنگ پیل کړي. هغه ویل چې روسیې دا جګړه پیل کړې ده او روسیې سبا ختمولی شي، خو تر هغه چې دا کار ونه شي یوکرين د خپل ځان د دفاع حق لري او نړیوال ټولنه کولی شي چې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د یوکرين سیمې په زور روانه خستلې شي. قدرمنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرشد.